درنو دوستانو سلامونه، سهار مو په خیر او نیکمرغه و ساده. ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل ان له خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران سره یو ځای هرکلی کوو. د امریکا غږ آشنا راډیو له همکارانو مننه کوو او د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. نن په افغانستان کې د مجاهدینو د بری ورځ لمانځل کیږي. د ناټو او امریکایي قواوو ګډې قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو سره شریک کړي. او د عراق پارلمان د صدراعظم حیدر الابادي له لوري په کابینه کې ځینې بدلونونه تایید کړل. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې نن د مجاهدینو د بری ورځ لمانځل کیږي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غویې د میاشتې اتمه نیټه سږکال د یو شمیر جهادي مشرانو په وړاندیز په مختصر ډول په ارکی لمانځل کیږي. د ښاغلي مینهپال په وینا په سلام خانه ماڼۍ کې په دې مراسمو کې به ولسمشر غني وینا وکړي. بلخوا په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو غړې قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او سرتیرو سره شریک کړي. د دې قواوو غړې قمندانۍ د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو ځان وژونکو حمله کوونکو نومونه خپاره کړي چې د دوی په وینا د سترو بریدونو پلان لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان فرناندو استریلا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مشکوک کسان غواړي په کابل، پروان، خوست او لوګر کې ځان وژونکي بریدونه وکړي. قومندان استریلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده کړه چې په دې اړه یې خپل کره استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره هم شریک کړي. د ګډو ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو ځواکونو سره خپل معلومات شریک کړي. د ازبکستان ولسمشر وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. اسلام کریموف پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ګډ خبري غونډه کې وویل چې له روسیې پرته د افغانستان د کړکیچ د هواري په اړه فکر ناسم دی. اسلام کریموف وایي د افغانستان د ستونزې د حل لپاره په هڅو کې د پرمختګ لپاره به مناسبه وي چې د روسیې فدراسیون استازي ور وبلل شي. کریموف وویل چې روسیې په مرکزی آسیا کې سترې ګټې لري او له دې امله په منځنۍ آسیا کې د روسیې حضور دایمي ګڼي. ازبکستان او افغانستان د امو د سیند پر امتداد څخه باندې 200 کیلومتره ګډه پوله لري. د امریکا د پوز یو جنرال پیټر ګرستن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی. جنرال ګرستن پرون د امریکا دفاع وزارت ته وویل چې تیر کال بغداد ته تر تګ وروسته ورته معلومه شوه چې په میاشت کې یو نیم یا 2000 وسلوال له داعش سره یوځای کېږي، خو ستا شمیر 200 ته راټیټ شوی. د دې امریکایي جنرال په وینا له داعش سره د بهرنیو وسلوالو د یوځای کېدو اندازه کمه شوې او له دې ډلې د وسلوالو تېښته هم زیاته شوې. جنرال ګرستن پټاګون ته وویل چې د داعش پر مالي سرچینو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو پرله پسې حملې د دې سبب شوي چې له دې ډلې سره د بهرنیو وسلوالو د یوځای کېدو بهیر ټکنی شي او زیات وسلوال ورڅخه وتښتي. بلخوا د عراق پارلمان د صدراعظم حیدر الابادي لوري په کابینه کې ځینې بدلونونه تایید کړل. په پارلمان کې پرونی جنجالي رایګیری د دې لپاره تر فشار لاندې و چې په بغداد کې خلکو د عراقي شیعهګانو د مشر مقتدا صدر په لارښوونه پراخ لاریونونه پیل کړي وو. د اداري فساد پر ضد د عراقیانو لاریونونه له څو میاشتو راهیسې روان دي، څو د اصلاحاتو لپاره پر حکومت فشار راولي او په اداري فساد تورن چارواکي لري شي. لا اوکراین په هغه سیمه یا ټاپو وزمه چې روسیه له ځان سره یوځای کړی یعنی کریمیا کې د روسیې تر واک لاندې محکمې پرون اعلان وکړ چې د سیمې د اقلیت تاترانو شورا افراطي سازمان دی او پر فعالیت یې بندیز دی. دا د کریمیا د تاترانو پر فعالیت چې د اوکراین په دې سیمه کې د روسیې د واکمنۍ په وړاندې مقاومت کوي د بندیزونو تر ټولو نوی اقدام دی. د روسیې عدلیه وزارت تیره اونۍ د کریمیا د تاتارانو شورا د هغو مذهبي او مدني سازمانونو په لیست کې شامله کړه چې افراطي فعالیت لري. د کریمیا د 2.5 میلیونه وګړو 12% په خټه تاتار دي. په وروستیو 2 کلونو کې چې دا سیمه روسیې له ځان سره یوځای کړي، په زرګونو تاتاران له دې ټاپو وزمې کډه کېدو ته مجبور شوي دي. او په بنگلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحان منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت واخیست. زلحاج منان په بنگلادیش کې د همجنسګرایانو د مجلې روبان مسؤول مدیر او د امریکا له نړیوالې پراختیا ادارې سره هم کار کړی و.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو 2 ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 9، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 14، آسمان لمر. غزنی د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفی 3، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 23، ټیټه 14، آسمان لمر. بدخشان د تودوخې لوړه درجه 8، ټیټه منفی 14، آسمان لمر. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 8، آسمان لمر.
سید کمال شاه عارف چې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې کړ. وړاندې په دې نیم ساعت خبرې مجله کې د ریپورټونو موضوعات لرو. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ګډې قمندانې له افغانانو غوښتي چې د مشکوکو وګړو فعالیتونو د لیدو په صورت کې دي پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. په دې اړه په رپورټ سربیره مولدي خبره و چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی و او د افغانستان په یو شمېر سیمو د توغندیو د ورولو له کبله یې پاکستاني لوري ته خپل احتجاج وړاندې کړ. د افغانستان د مشرانو جرګې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له دریځه د هرکلي ترڅنګ له حکومت غوښتي چې په اعدام د محکومو کسانو سزاوې دې عملي شي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او ملي پیوستون له حکومت غوښتل چې پرته له قید او شرط څخه انتقالي عدالت عملي کړي. اوکراین نن د چرنوبل د اټومي ناورین 1.5 کلیزه لمانځي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د پاکستان د اسلامي ایډیالوژۍ شورا چې په اسلامي مسایلو کې حکومت او پارلمان ته مشورې ورکوي د ښځو په وړاندې د ښځو په اړه د یو نوي قانون د تصویب سره مخالفت څرګند کړی. ازادي رادیو توقکی. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو ګډه قمندانۍ له افغانانو غواړي چې د مشکوکو وګړو فعالیتونو د لیدو په صورت کې پولیسو او د ملي اردو سرتیرو ته خبر ورکړي. د ائتلافي ځواکونو قمندانۍ مخکې د حقانی شبکې او وسلوالو طالبانو د هغو اتو احتمالي ځان وژونکو حمله کوونکو نومونه خپاره کړل چې د دوی په وینا د سترو بریدونو پلان لري. نور جزئیات به د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې واورو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواو ګډه قمانداني وای امید دی چې افغانان به د وسلوالو طالبانو او حقانی شبکې د اټو مشکوکو انتحاریانو په نیولو کې له ملي پولیسو او اردو سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا د پوځ ویندوی قماندان فرناندو استرلا د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو څرګنده یې کړه چې په دې اړه یې خپل استخباراتي معلومات له افغان امنیتي ځواکونو سره شریک کړي دي.
Partner forces have reason to believe that the following insurgents from the Haqqani and Taliban networks
ګډ ځواکونه باور لري چې د حقانی او طالبانو اتتنه په پروان، کابل، لوګر او خوست کې پر مهمو ځایونو د انتحاري حمله پلان لري. دا کسان د حمله په پلان او تر سره کولو کې په همکاري مشکوک دي. موږ پریکړه وکړه چې د دې کسانو په اړه معلومات د دې لپاره خپاره کړو چې له موږ او زموږ له افغانو همکارانو سره مرسته وکړي چې دا کسان ونیسو او د حمله مخنیوي وکړو. په کابل کې د تیری سټیشن به پورس په حمله کې تر 300 تنه زیات ووژل او زخمیان شول او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو واخیست. خو د افغانستان حکومت ویل چې دا حمله د حقانی شبکې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په همکاري کړې وه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی ویل چې دې حمله سرګند کړ چې تروریستان لا هم د پلازمینې په زړه کې د سترو حملو توان لري. د فرناندو استرلا په وینا ائتلافي ځواکونه کره استخباراتي معلومات لري چې د حقاني شبکې یو شمېر مشکوک غړي او وسلوال طالبان په کابل او شاوخوا سیمو کې د سترو انتحاري حملو پلان لري.
That they are planning to carry out suicide attacks in Kabul and the surrounding
په کابل او شاوخوا سیمو کې د انتحاري حملو پلان لري. موږ ولیدل چې تروریستانو د تیرې سه‌شنبې په ورځ د پخوا په پرتله ستره حمله په کابل کې وکړه. نو موږ غواړو چې ټول خلک د دوی د مشکوکو غړو په موندلو کې مرسته وکړي. موږ له افغان حکومت او امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ لپاره د دې مشکوکو تروریستانو په لټه کې یو. د ائتلافي ځواکونو په خبر پاڼه کې د ټلیفون څو شمېرې هم اعلان شوې چې که څوک معلومات لري ټلیفون ور وکړي او له نړیوالو قوا وسره شریک کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویندوی د جزئیاتو ورکولو پرته وویل چې دوی د مشکوکو کسانو په اړه د سمو او ناسمو معلوماتو د بیلولو امکانات لري.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښته وو. د دې وزارت ویان د ازادي راډیو ته ویل چې دا کاري د پاکستان له لوري د توغندیو د بریدونو په وړاندې د احتجاج څرګندونو لپاره کړی. له فرشته جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل اورو.
د افغانستان حکومت د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستان له لوري راکټي حمله غندلی او په کابل کې د پاکستان سفیر ته خپل اعتراض لیک سپارلی دی. د ننګرهار پر ګوشتاو لالپور ولسوالیو د پاکستانی پوځیانو په وروستیو حملو کې د سرحدي ځواکونو یو پولیس وژل شوی او دوه تنه زخمیان شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی شکیب مستغنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین ته په اعتراض لیک کې پر دواړو سرحدي ولسوالیو د پاکستان لوري د درنو وسلو د حملو په اړه د حکومت اندېښنې ثبت شوي دي.
وزارت مخارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکند. باید این تخطی ها هرچی عاجل پایان بیابد.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼوایي چې په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین په لالپور او ګوشته ولسوالیو کې پر دې پیښو خواشنی څرګنده کړې ده او ژمنه یې کړې چې له دې عمله د افغان حکومت شکایت به د اسلام آباد چارواکو ته وسپاري. د پاکستان لوري د افغانستان پر ځینو ختیځو سرحدي ولسوالیو له ډېرې مودې راهیسې د درنو وسلو د حملو خبرونه خپریږي. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم په کونړ، پکتیا او ننګرهار کې د پاکستان لوري د دې حملو په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په ختیځو ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریالان د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې په ځینو ځایونو کې حتی د پاکستان پوځیان د افغانستان پر خاوره رامخکې شوي دي.
په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه د طالبانو او پاکستان په وړاندې د ولسمشر غنی له دریځه د هرکلی ترڅنګ له حکومت غواړي چې په اعدام د محکومو کسانو سزا ویدي عملي کړي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان مشرانو جرګه په ټینګار سره وایي چې د تروریستانو په دار زړول د اوږدې مودې رئیس د ډیرو افغانانو غوښتنه ده، خو د خلکو په دې غوښتنې عمل نه دی شوی. د دې جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل هغه کسان چې د جګړې په ډګر کې نیول شوي او د محکمو لخوا ورباندې د اعدام حکم صادر شوی باید اعدام شي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار وایي چې له 500 څخه په ډیرو کسانو د اعدام حکم صادر شوی چې د دې فیصلو عملي کېدل به د هیواد په امنیت کې مهم رول ولوبوي.
د 1500 څخه ډیر کسان چې خزې او سړی پکې شامل دي په اعدام محکوم شوي. خلک د مشرانو جرګه د عدالت د پلي کولو غوښتنه کوي، ځکه دا کسان په جرمونو کې لاس لري او پر دوی به د محکمو د فیصلو عملي کول د امنیت د تامین سبب شي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو سره د دوشنبې ورځې په فوق العاده غونډه کې وویل په هغو کسانو باندې اعدام په شمول د محکمو ټولې پریکړې په قاطعیت عملي شي چې د جګړې له ډګرونو نیول شوي دي. د ښاغلي غنی په خبره هغه وخت تیر شوی چې څوک دې به موجبه بخنې څخه برخمن شي. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران د حکومت دغه دریستا وایي چې دغه ژمنې باید په جدي توګه عملي شي. د مشرانو جرګې غړي لیلم احمدي وایي نور طالبانو ته د زاریو وخت تیر شوی دی.
هغه کسان چې د افغانستان د نظام او خلکو دښمنان دي او د خلکو وینې تویوي، پر هغوی د اعدام د حکم تطبیق جدي اړتیا ده. او موږ هیله لرو هغه څه چې ولسمشر غنی ویلي د هغې په عملي کېدو کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي.
له بلې خوا یو شمېر نور سناتوران ټینګار کوي چې د پاکستان په مقابل کې باید د افغانستان سیاست ثابت وي او نور د پاکستان په خالي ژمنو ونه غولېږي. سناتور رحیم حسین یار په دې اړه وایي
هیلمن یو چې د ملي اوالي حکومت د پاکستان په مقابل کې شفاف قاطع او مسؤلانه سیاست غوره کړي چې پر اساس یې د افغانستان ګټې تامین شي او د فعلي وضعیت څخه د نجات لاره ولټول شي.
له دښمن او دوست څخه واضح تعریف او د طالبانو په وړاندې د حکومت روښانه دریځ نه یوازې د سناتورانو له هرکلي سره مخ شوی، بلکې افغانان او سیاسي څېړونکي هم د ولسمشر دغه اقدام ستایي. سیاسي کارپوه بشیر بیژن په دې باور دی چې د حکومت وروستی دریځ به د جګړې په میدانونو کې د افغان سرتیرو روحیه پیاوړې او د مخالفینو روحیه به کمزوري کړي.
افغانستان کې نن د مجاهدینو د بری ورځ یا د سوار اتمه یادیږي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو ګډ قمندانۍ له افغانانو غوښتنه کړې چې د مشکوک کسانو په اړه هر ډول معلومات له پولیسو او سرتیرو سره شریک کړي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف وایي روسیه باید د افغانستان د سولې په هڅو کې برخه ولري. د امریکا د پوځ جنرال پیټر ګرستن وایي په تیر یو کال کې عراق او سوریه ته د تلونکو وسلوالو شمیر کم شوی. د عراق پارلمان د صدراعظم حیدر البادی لوري په کابینه کې ځینې بدلونونه تایید کړل. او په بنگلادیش کې د القاعده شبکې وسلوالو د همجنسګرایانو د حقونو د مدافع زلحاج منان او د هغه د ملګري د قتل مسؤلیت پر غاړه واخیست. دوستانو اوس هم څو لویدیځې ورځپاڼې راخلو او وبګورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. د پراګ مانیټور ورځپاڼې افغانستان ته د چک جمهوریت د صدراعظم بوسلاف سوبوتکا د سفر په اړه لیکنه کړې. ورځپاڼه د چک جمهوریت د صدراعظم له خولې وایي چې په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د چک د سرتیرو په ماموریت کې به د دې کال تر پایه پورې کوم بدلون نه راسي. ورځپاڼه د نوموړي له خولې وړاندې زیاتوي چې په راتلونکي کلونو کې به په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور د افغانستان په اړتیا پورې تړلی وي. د پراګ مانیټور ورځپاڼې په وینا د چک جمهوریت په افغانستان کې د ناټو په چوکاټ کې له هغه اتو هیوادونو څخه دی چې په دې ماموریت کې تر نورو ډېره برخه لري. ورځپاڼه وایي چک جمهوریت هر کال افغانستان ته 80 میلیونه چکی کرونا استوي څو په دې هیواد کې امنیت ښه شي او د کرنې او پوهنې په برخه کې مرسته وکړي. ورځپاڼه وایي د چک جمهوریت صدراعظم په کابل کې پر افغان چارواکو ټینګار وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو د بیرته ستنولو تړون لاسلیک کړي، څو هغه افغان کډوال چې اروپایي ټولنه کې نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته ستانه شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د خزینه ورزشي ټیمونو په برخه کې د پراخو درغلیو په اړه یو تفصیلي رپورټ لیکلی. ورځپاڼه وایي دا د لویدیځ د هغه هڅو په وړاندې چې غواړي په افغانستان کې د ښځو ژوند بهتره کړي یوه څرګنده ناکامي ده. لیکوال وایي له څو استثناو پرته په دې هیواد کې د ښځو ورزشي پروګرامونه درغلیو ځپلي او همدارنګه د هغو محافظه کارو افغانانو لخوا هم کم اهمیت ګڼل شوی چې د لوبو په میدانونو کې د ښځو د څرګندېدو سره جوړ نه دي. ورځپاڼه په یوه برخه کې د خزینه کرکټ ټیم لپاره د امریکا د سفارت د 450,000 ډالرو مرستې ته اشاره کوي چې وایي امریکایي چارواکو وروسته له هغې چې پوه شول اصلا د کرکټ خزینه ټیم وجود نه لري بیرته دا مرسته واخیسته. ورځپاڼه وایي سره له دې چې په افغانستان کې د ښځو سپورتي ټیمونه له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، خو یوې هم داسې سخت نه دی غورځېدلی لکه د دې هیواد د بایسکل ځغلوونکو ښځو ملي ټیم چې دی. ورځپاڼه وایي دا ټیم ډېر وستایل شو او په دې برخه کې د دې ټیم په اړه د مستندو فلمونو رپورټونو په شمول په 2014 میلادي کال کې یو کتاب خپور شو. همدارنګه په دې کال کې د سولې د نوبل جایزې ته هم کاندید شو. ورځپاڼه د افغانستان د سایکل ځغلوونکو ښځو د ټیم په اړه د شانون ګالپن د هڅو یادونه کوي چې د خپلې غره پر غره مرستندوی ادارې له لارې دا ټیم تمویله او د دې ټیم په ملاتړ او ځلولو کې نه ستړي کېدونکي هڅې کولې. نیویارک ټایمز وایي تیره میاشت میرمن ګالپن اعلان وکړ چې نور د افغانستان د بایسکل ځغلوونکو ښځو د فدراسیون ملاتړ نه کوي. نوموړي د خپلې دې پرېکړې سبب د دې ټیم د اوږدې مودې د روزونکي او د فدراسیون د مشر حاجي عبدالصدیق صدیقي له کنټروله وتلی فساد وباله. میرمن ګالپن په دې مایوسه وه چې د 30 بایسکلونو په شمول توفی چې د 100,000 ډالرو ارزښت یې درلود د دې ادارې لخوا د لوبډلې او ښاغلي صدیقي ته تر سپارل کېدو وروسته غلا شوي. ښاغلی صدیقي په دې وروستیو کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د رئیس محمد ظاهر اغبر لخوا د فدراسیون له مشرتابه او د بایسکل ځغلونې د ټیم د روزونکي له دندې لرې شوی. نوموړي د اداري فساد تر څنګ له دندې څخه د صدیقي د لرې کولو یو بل سبب ته هم اشاره کړې. ښاغلی اغبر ادعا کړې چې صدیقي پرله پسې 3 ځلې د خپلې لوبډلې له 3 نجونو سره واده کړی او بیا یې طلاق ورکړی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي اغبر له خولې ویلي نوموړي 3 ځلې له 3 نجونو سره واده وکړ او ټول انجنول لموړي شکایت کړي. خغلی صدیقی چې 28 کلن دی په یو مرکه کې تایید کړي چې 3 ځلې واده کړي او طلاق کړي، خو وس لیوی پینزویش کلن انجلی سر واده شوه. خدای رد کردی چی گوندی دان جونی دا ویسکلز خلوانی دا تیم غره بی. دا داساده ای رادی بودا. د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند له حکومت وختي چې پرته له قیادو شرطه دی انتقالي عدالت عملي کړي. قسیم سولمل په دې اړه نور څه زیات راوړي.
عدالت ته لاسرسی او د درو لسیزو جنایتکارانو مجازات هغه څه دي چې له کلونو راهیسې هر افغان غوښتنه لري. د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند هم د سېشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د انتقالي عدالت د ژر تر ژره پلي کېدو غوښتنه وکړه. د ملي پیوستون ګوند ویاندي سیلی غفار په دغه غونډه کې وویل چې انتقالي عدالت په هیواد کې ځکه نه تطبیقېږي چې لا هم د بشري جنایتونو ستر عاملین له پوره واک او قدرت څخه برخمن دي.
عدالت انتقالي په خاطر تامین نه میشه کې
انتقالي عدالت د لپاره نه تامینېږي چې اول ټول هغه جنایتکاران چې تورن دي او په تور لست کې یې نومونه دي خپله په واک کې دي، هغوی هیڅکله هم ځانونه نه محاکمه کوي او انتقالي عدالت پر ځان نه پلی کوي.
د دغه ګوند غړو د هغو کسانو پر ضد شعارونه ورکول چې د ثور د اوومې او اتمې له کودتا نه وروسته لا هم واکمن دي. د جګړو قربانیانو د وارثینو د بنسټ غړو هم ویل چې د انتقالي عدالت بهیر هیر سوی او که دغې پروسې ته په کمه وکتل سي نو د سولې خبرې به هم بې ګټې وي. د انتقالي عدالت د پلي کېدو پلان په 2016 کال کې د لندن په کنفرانس کې مطرح سو او وروسته بیا افغان حکومت یې د پلي کېدو لپاره یو پلان برابر کړ. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دغه پلان له اقداماتو څخه یو دا دی چې پخوانۍ پیښې مستند سي. د افغان جګړې د قربانیانو د وارثینو بنسټ هم په یوې غونډه کې له ولسمشر اشرف غني څخه د یوه داسې سیاست د غوره کولو غوښتنه وکړه چې د تیرو نږدې 40 کلونو جنایتکاران د خپلو کړنو لپاره ځواب ورکوونکي واوسي. د دغه بنسټ په پریکړه لیک کې چې د میر علم حمیدي په نوم د یو تن غړي لخوا یې ولوستل سو راغلي:
دولت او حکومت افغانستان نه تنها که ارتباط شناسي،
افغان حکومت نه یوازې دا چې د جګړې د قربانیانو او جګړې د اصلي عاملینو او جنایتکارانو د معلومولو لپاره هیڅ اقدام ونه کړ، بلکې د بخښنې او ملي روغې جوړې قانون تصویب کړ. د جنایتکارانو په اړه چمتو کړای شوی راپور هم خپور نه کړ.
طالبان او حقوق قربانیان را محدود ساخته است.
د پاکستان د اسلامي ایديولوژي لسکسي شورا دی روان.
دوستانو د تیروتنې قبله زموږ معذرت منې و موریدل چې د انتقالي عدالت وختنه د افغانستان د جګړو د قربانیانو د وارثینو بنسټ او د ملي پیوستون ګوند کړي او له حکومت یې غوښتي چې پرته له قید او شرط هغه خلک په سزا ورسوي چې د افغانستان د جګړو عاملین دي. د پاکستان د اسلامي ایديولوژي شورا چې په اسلامي مسایلو کې حکومت او د دې هیواد پارلمان ته مشورې ورکوي کولی شي په ملي او ایالتي کچه د پارلمانونو د قوانینو تصویبول هم له ستونزو سره مخ کړي. د شورا چې لس غړي لري په وروستیو کې په پاکستان کې د ښځو د ملاتړ یو نوي قانون سره مخالفت څرګند کړی او هغه یې له اسلامي شریعت سره په تضاد کې بللی. نوریاس نوري په اړه نور تفصیل لري.
د پاکستان د اسلامي ایديولوژي لسکسي شورا د روان کال د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د ښځو د ملاتړ د نوي قانون په وړاندې مخالفت وښود. د هغه قانون چې د کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي ځورونې او د روحي شکنجې د قربانیانو د خوندیتوب مسله یقیني کوي او هم هغوی ته امتیازات ورکوي. د دغې توندلارې شورا ودانۍ په اسلام آباد کې د دې هیواد مرکزي پارلمان ته نږدې ده. د جرمني دی پی خبری آژانس د سمیه راهل قاضي چې دغه شورا یوازینی خزینه غړی ده له قوله وایي د ښځو په ملاتړ هغه قانون چې په وروستیو کې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا ایالتي پارلمانونو تصویب کړی له اسلامي احکامو سره په تضاد کې دی. د دغه قانون له مخې که یوه ښځه د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار کیږي پولیس کولی شي د دغه ښځې کور ته ننوځي او هغه نارینه چې له خشونته یې کار اخیستی له کوره وباسي. د دغه قانون په وړاندې په پاکستان کې توندلارو مذهبي ډلو هم مخالفتونه څرګند کړي او په مختلفو ښارونو کې خلک د اعتراضونو لپاره واټونو ته راایستلي دي. د پاکستان د اسلامي ایديولوژي د شورا رئیس محمد خان شیرانی ویلي د ښځو حقونه په اسلامي شریعت کې خوندي دي او د قانون تعدیل ته اړتیا نشته. هغه د شورا د نورو غړو په ملاتړ دغه قانون په بشپړه توګه رد کړ. د پاکستان د جماعت اسلامي مذهبي ډلې چې د ښځو د ملاتړ د قانون په وړاندې اعتراضونو کې ګډون کړی و دغه قانون په پاکستان کې د لویدیز د قوانینو د عملي کولو لپاره یوه هڅه بللې ده. ښاغلی شیرانی هم د پاکستان په مرکزي پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام د ګوند استازیتوب کوي. د راپورونو له مخې د پاکستان د اسلامي ایديولوژي په شورا کې د هغه حضور هم ښایي له دې سره تړلی وي چې ګوند د پاکستان د صدراعظم د سیاسي نواز مسلم لیگ ګوند ملاتړ کړی دی. که څه هم د پاکستان د اسلامي ایدیالوژي شورا د قوانینو د لغوه کولو صلاحیت نه لري، خو د تصویب لپاره ستونزې راولاړولی شي.
اوکراین نن د چرنوبل د اټومي ناورین دیرشمه کلیزه لمانځي. دغه هیواد ولسمشر په هغه مراسمو کې چې د پیښې په ځای کې نیول شوي وه برخه واخیسته. دیرش کاله پخوا د چرنوبل اټومي بټیو کې چاودنه وشوه چې په نتیجه کې راډیو اکټیو وړانګې په سیمه کې خپرې شوې او یو بشري ناورین یې رامنځته کړ. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ لري.
اوکراین نن د چرنوبل د اټومي ناورین دیرشمه کلیزه لمانځي. دغه هیواد د نړۍ تر ټولو لوی ملکي اټومي پیښې د قربانیانو درناوي ته یو شمیر یادغونډې جوړوي. د پیښې د کلیزې په یاد په اوکراین کې سهار وختي زنګونه ووهل شول. له هغه راهیسې دیرش کاله وسول چې لومړۍ چاودنې د هغې ودانۍ چت والوزوه چې پکښې اټومي ریئکټر پروت و. له چاودنې سره د راډیو اکټیو موادو لوخړه په هوا کې اوچته شوه چې د روسیې، بیلاروس او شمالي اروپا تر سرحدونو واوښتل. په سلاوتخ ښار کې د شپې لخوا یادغونډې جوړې شوې. دا هغه ښار دی چې د چرنوبل له ناورین وروسته د بې ځایه سوي کارکوونکو د اوسېدو لپاره جوړ شو. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن د اټومي برېښنا کوټ سره نږدې په مراسمو کې برخه واخیسته او د پیښې له قربانیانو سره یې تر لیدو وروسته وویل دغه پیښه له روسیې څخه د اوکراین په ازادېدو کې ونډه لري.
چرنوبل تر هر څه مخکې د شوروي اتحاد په ماتېدو کې ونډه لرله او د یوه اپوزیسیون په رامنځته کېدو کې ونډه لرله.
د ژوند رنگونه
اول موکه نمره تا واخلې.
نمره خانقا مره خانقا
د کم ځایه
د لوګاریو خوشي ولسوالي.
کدی کار پاړه مراته وایې څه کوي؟
کار خوره دا تقریبا اته کال کې دغه د نګینو کار کیو. مخکې خو دا کورونه خوونه کاروبار روان وو. دا یو کال کې بخې بیکاره یو.
تاسو ویل دغه غمی خرڅوي کنه؟ کوم ډول غمی در سره؟
پاکستان نه درو د اور نه درو رقم تغامی د شنه سره ګوتی متی په جوړی او دا یو شی به دقیق مکه پیروزی میرزی.
د پاکستان دی او کدل ته افغانستان نه التزی؟
نه د پاکستان دی د زړه د افغانستان غمی مشته خو هغه مونږ وس نه رسی چې مونږ دا واخلو.
قیمته
دی هغه ګوبل لا کټ نه دی. هغه کټ انډیات زی او بنکاک تزی ال د کټیږي به خرسیږي.
تاسو خو په دې کارونو کې پویږئ کچیر ته افغانستان کې په خپل دغه یو د دوی د تراشل او د دوی د پالشول او ځینی ماشینونه وای کې د شي ډیر قیمت به مونږ خرڅ کړي په نورو هیوادونو.
وسته د ماشینونو راشي، کټول سیستم راشي، خپل تیګي مو علاقه کټ شي، د نور ملکونو ته لور شي، د موته یو موته مزدوري پیدا کیږي، درته خپل کاروبار پیدا کیږي او بلخه قیمت باندې خرڅيږي. اوس د ځین سره خلک لري اندیا ته بیا ته غوي په غوي ځل باندې خرڅي.
خپل نوم به هم خرڅوي.
خپل نوم بیا هم خرڅي او غواړي به مارک به خپل لګي ور باندې.
افغانستان کې خو زیاتره فرزن زمرود د نور ډیر قیمتي غمیشته دي. دا به په قاچاق قیل عربم خرڅیږي کې دیش ډیر ارزان به خرڅیږي.
فعل حال خود هغه زمرد سیمود ټول په قاچاق خرڅیږي. کله موږ زمرد لرو، بیروچ لرو، د کونر بیروچ لرو او د لال پیازیو ته لرو، لاجبر لرو، ډیر خېتیږي لرو، خو مقصد ټول قاچاق کیږي. ځنه خلک راځي چې ما سره داشه تیګره موږ هم نشو خسته بده. موږ نشو خسته کې دلته ماشینالات نشته. اوس موږ واخلو بس ماشینالات شته نه دی، بس مجبور یو نه اخلو.
خپل موږ غمه خوښیږي. دوه ګوتې خو تاسو په ګوتې دي.
دا یو ګوتې د بامیان پیروزه دی، موږ خپل د کلی پیروزه دی. دا موږ ځان ته جوړ کړی دی او دا بل حقیق دی.
او مویل چې کاروبار مو ښه دی، هم بیا هم ژوند او زندګۍ سره څنګه خوشاله یې خفه یې؟
ولا خوشحالي خو په افغانستان کې نشته دی ورور. په دې سره کور نه راوځي ورور. وګوره کاروبار کې نشته، هغه خو داسې نشته دی. هغه خدای کورونه دي څه وکړو. اوس بل څه دلته راشي بس خودکشي دی ورور. وګوره دلته دمکه وشو، هلته دمکه وشو، بس بیچارهګان ټول وګوره خلک روزی پسې وتلی وي، سبوي ورور. وګوره کاروبار پسې وتلی وي، څوک ګاړې چلوي، څوک یو شي، بس هغه ماښام څه ځي ورور. یا په هسپتال کې زخمي پروت وي یا مړی ځي.
هیڅوک هم نه پوهېږي چې زه خو کور نه ژوندی ووتلم بېرته
بیا به نه راځم. دا تمه چا نشته دی ورور. زه کوم خودکش وشو، دغه څلور سوه کسان پکې زخمیان شو، د شروې کسان پکې مړ شو، دا هر یو داسې خیلخانه لري، هر یو ماشومان لري، بس داسې ژوندون ډېر خراب دی.
بس خدای دې ورحمېږي، ډېره مننه.
مهرباني.
دوستانو، د ژوند له رنګونو مو یو بل رنګ ولید. په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. ډاکټر مصطفی صدیقی په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره دی.
بله، تشکر از شما. انصب مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، ناتو هشدار داده که شبکه حقانی و طالبان طرح حملات دیگر را در چند ولایت افغانستان ریختند. برای جلوگیری از این طرح چه اقدامات گرفته شده تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در پهلوی این چند روزنامه جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور ازبکستان خواهان نقش داشتن روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان شده است. شبکه القاعده در بنگلادش مسئولیت قتل یک فعال حقوق همجنسگرایان را به عهده گرفته است. و یک جنرال آمریکایی میگوید شمار جنگجویان خارجی در صفوف داعش در عراق و سوریه کاهش یافته. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور ازبکستان میگوید باید به روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان نقش داده شود. اسلام کریموف که پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش دیروز در یک نشست خبری مشترک در مسکو صحبت میکرد گفت او میگوید ما باور داریم که تلاش برای حل مشکل افغانستان بدون روسیه یک تصمیم ناسنجیده است. آنانی که چنین فکر میکنند نادرست است. کریموف گفت که دوباره آغاز شدن گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برای به گفته او کل منطقه مهم است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین از شروع سال روان میلادی تلاش‌هایی را برای اثرگیری گفتگوهای مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت طالبان آغاز کرده که تاکنون کامیاب نشده است. درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مسلح حکومت در نزدیک پسته شاتق در شمال شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور تا شام دیروز ادامه داشت. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور در صحبت با رادیو آزادی این درگیری را تایید کرد و افزود
نیروهای کمربند امنیتی شهر فیروزکوه و محل که در اونجا یک چشمه آب است و برای گرفتن آب و اکمال موارد لوجستیکی از دیگاه آمدشویانی می رفتن و کمینی پیش برفتن و تا ساعتهای شام جنگ ادامه داشت.
خطیبی گفت هنوز در مورد تلفات این رویداد جزئیات در دست نیست. در غور در پهلوی شورشان مسلح افراد مسلح غیر مسئول نیز حضور دارند. امروز 8 ثور با مناسبت پیروزی مجاهدین مراسم در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت و اساس پیشنهاد رهبران احزاب جهادی امسال از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین به طور مختصر تجلیل می شود. به گفته آقای مینپال، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این مناسبت بیانیه ای را در مراسمی که در قصر سلامخانه برگزار می شود ایراد خواهد کرد. بیشتر از 20 سال پیش احزاب چندگانه مجاهدین در 8 ثور با سقوط دادن رژیم کمونیستی به رهبری دکتر نجیب الله وارد کابل شدند. سپس در نتیجه جنگ داخلی در سالهای 90 میلادی میان گروه‌های مختلف مجاهدین هزاران تن کشته و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به ترک افغانستان شدند. شاخه شبکه القاعده در بنگلادش مسئولیت قتل یک فعال حقوق همجنسگرایان و دوستش را به عهده گرفته است. انصار الاسلام گفته است اعضای این گروه روز دوشنبه بر این دو تن حمله کردند. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش تعهد کرد که عاملان قتل را دستگیر خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این قتل را وحشیانه خوانده است. یک جنرال آمریکایی میگوید تعداد جنگجویان خارجی که سال گذشته داخل عراق و سوریه شده کاهش یافته. جنرال پیتر گرستن که دیروز در وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد گفت سال گذشته که وارد بغداد پایتخت عراق شد ماهانه حدود 1500 تا 2000 جنگجوی خارجی با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یک جامعه شدند. اما به گفته او اکنون تنها 200 جنگجو در هر ماه با آنها میپیوندند. و پارلمان عراق تغییرات قسمی پیشنهاد شده در کابینه سوی صدر اعظم حیدرالعبادی را تایید کرده است. رأی‌گیری جنجالی دیروز در پارلمان عراق در میان فشارهای ناشی از اعتراضات عام برگزار شد. این اعتراضات از سوی مقتدی صدر روحانی مقتدر شیعه در مرکز شهر بغداد رهبری می شد. مظاهرات مردم بر ضد فساد اداری در عراق از چند ماه به این سو ادامه دارد تا برای اصلاحات بر حکومت فشار وارد کند و آنان که متهم به فساد اداری اند از وظایفشان کنار روند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 11. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. هشدار ناتو از طرح حملات بیشتر در افغانستان.
نیروهای مشترک باور دارد که این 8 عضو گروه طالبان و شبکه افغانی حملات انتحاری را در محلات مهم کابل، پروان، لوگر و خوست در پلان دارند.
برای جلوگیری از این گونه طرح‌ها چه اقدامات روی دست گرفته شده تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. شکایت از مشکل صحی در یک منطقه دوردست ولایت غور.
اول که کلینیک بسته بود، رئیسی هم در جریان بود، خوش رفتن ولی سی هم دیدن دیگه دکتر نبود.
همچنین در همین مجله خبری چند روزنامه جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی هم گفتگوی داریم با مسئول یک رادیوی خصوصی.
ما انتقاد نمیکنیم، هر کس میفهمه و کارشان.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب، همونطور که پیشتر هم گفتیم، نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان برای جلوگیری حملات تروریستی و انتحاری در این کشور از مردم افغانستان خواسته تا در صورت روبرو شدن با افراد مشکوک به اردو و پلیس افغان خبر دهند. پیش از این قماندانی نیروهای ائتلافی در افغانستان فهرست 8 انتحار کننده مربوط به گروه طالبان و شبکه یقانی را به نشر رساند که حملات را در افغانستان تحریزی کردند. سخنگوی این قماندانی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مظنونان در نظر دارند تا حملات انتحاری را در محلات مهم در چندین ولایت انجام دهند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرد که افغانها در بازداشت 8 انتحار کننده مظنون نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند. این قماندانی دیروز فهرست 8 انتحار کننده مشکوک را به نشر رساند که در نقاط مهم افغانستان حمله انتحاری را تصمیم دارند. فرناندو استریلا، سخنگوی قماندانی عمومی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان، نظرهای جزئیات در مورد این افراد خودداری کرد، اما گفت که در این مورد معلومات موثق استخباراتیشان را با نیروهای امنیتی افغان شریک ساختند. نیروهای مشترک باور دارد که این 8 عضو گروه طالبان و شبکه حقانی حملات انتحاری را در محلات مهم کابل، پروان، لوگر و خوست در پلان دارند. این افراد به همکاری و یا انجام این چنین حملات مزنونند. ما تصمیم گرفتیم که معلومات در مورد این افراد را به نشر رسانیم، زیرا این برای ما و همکاران افغان ما کمک میکند که آنها را دستگیر کرده و در آینده جلو چنین حملات را بگیریم. در نتیجه حمله تروریستی سه‌شنبه هفته گذشته در شهر کابل بیش از 300 تن کشته و زخمی شدند. پس از آن طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و حکومت افغانستان گفت که این حمله را گروه حقانی به کمک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI انجام داده است. سخنگوی قماندانی نیروهای مسلح آمریکا و ناتو در افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری نشان داد که تروریستان توان حملات بزرگی را در قلب پایتخت و یا شهرهای بزرگ دارند. فرناندو استریلا، این مقام نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، گفت آنها اطلاعات موثق استخباراتی دارند که شماری از اعضای مشکوک گروه طالبان و شبکه حقانی در چهار اطراف کابل حملات انتحاری را در پلان دارند. آنها پلان حمله انتحاری را در شهر کابل و اطراف آن در نظر دارند. ما سه شنبه گذشته شاهد بودیم که چگونه تروریستان نسبت به گذشته توان حمله نیرومند را دارند. پس ما می خواهیم که همه مردم در پیدا کردن این افراد مظنون ما را کمک کنند. ما با حکومت افغانستان و همکاری نیروهای آمریکایی در جستجوی تروریستان مظنون هستیم. در خبرنامه نیروهای مشترک شماره تلفن‌های به نشر رسیده که اگر کسی معلومات در این باره به دست می آورد زنگ بزند و یافته‌هایش را با نیروهای بین‌المللی شریک سازد. فرناندو استریلا، سخنگوی قماندانی عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما افزود که آنها امکانات تشخیص معلومات درست و نادرست را دارند.
گزارش بود از مقیم نایب رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5. میشنوید، می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام های کوتاه بفرستید، یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07000 84 620 شماره تماس با رادیو آزادی است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
حالا بشنویم که وزارت امور خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را در پیوند به حملات راکتی و توپخانه بر مناطق سرحدی ولایت ننگرهار احضار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت سید ابرار حسین به مقر وزارت احضار شد و اعتراض نامه حکومت افغانستان به او سپرده شده است. اینکه جزئیات از چه قرار است بازم از مقیم نائب میشنویم.
حکومت افغانستان پرتاب راکت و حملات قوای توپخانه بر ولسوالی‌های گوشته و لالپور ننگرهار از سوی نظامیان پاکستان را محکوم کرده و اعتراضنامه خود را به سفیر آن کشور در کابل سپرد. در نتیجه این حملات اردوی پاکستان یک سرباز قوای سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفتین اعتراضنامه از سوی نصیر احمد اندیشه معین اداری این وزارت به سید ابرار حسین سفیر پاکستان در کابل سپرده شد. شکیب مستغنی گفت اعتراضنامه شامل پیامی در مورد نگرانی های جمهوری اسلامی افغانستان درباره حملات اسلحه ثقیل و توپخانه نیروهای نظامی پاکستان بر ولسوالی های للپور و گوشته ولایت ننگرهار بود. آقای مستغنی در صحبت با رادیو آزادی گفت
معین وزارت امور خارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاطر نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکند. باید این تخطی ها هرچه عاجل پایان بیابد.
در اعلامیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است که سفیر پاکستان در مورد تلفات ناشی از این حملات ابراز تأسف کرده و تعهد نمود که یادداشت اعتراضیه و شکایت حکومت افغانستان را به مقامات مسئول اسلام آباد تقدیم میکند. حملات راکتی از سوی پاکستان بر برخی نقاط سرحدی افغانستان از دیر زمان ادامه دارند و این موضوع موجب شده تا حکومت افغانستان چندین بار اعتراضاتش را به جانب پاکستان ارائه کند. این حملات از سوی اردوی پاکستان بیشتر در مناطق سرحدی ولایات ننگرهار، پکتیا و کنر راه اندازی شده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشتند. خبرنگاران رادیو آزادی در این ولایات به نقل از منابع محلی گزارش دادند که نظامیان پاکستانی در برخی از مناطق به داخل قلمرو افغانستان پیشروی کردند.
7:46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور سریع داریم بر شماره از خبرها. رئیس جمهور ازبکستان میگوید باید به روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان نقش داده شود. امروز 8 ثور به مناسبت پیروزی مجاهدین مراسم در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. شاخه شبکه القاعده در بنگلادش مسئولیت قتل یک فعال حقوق همجنسگرایان و دوستش را به عهده گرفته است. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش تعهد کرده که عاملان را دستگیر خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این قتل را وحشیانه خوانده است. یک جنرال آمریکایی میگوید تعداد جنگجویان خارجی که سال گذشته داخل عراق و سوریه شده کاهش یافته. و پارلمان عراق تغییرات قسمی پیشنهاد شده در کابینه از سوی حیدرآبادی صدر اعظم این کشور را تایید کرده است. رأی‌گیری جنجالی دیروز در پارلمان عراق در میان فشارهای ناشی از اعتراضات عامه برگزار شد. شکایت از مشکل صحی در یک منطقه دوردست ولایت غور. گزارش جالب تا لحظات دیگر در همین مجله خبری، اما حال طبق وعده ستار فروغ مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه مونیتور چاپ پراک در مورد سفر بوسلاف سوبوتکا صدر اعظم جمهوری چک به افغانستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه به نقل از آقای سوبوتکا نوشته است که در ماموریت سربازان چکی تحت رهبری ناتو در افغانستان الی پایان امسال کدام تغییر به میان نمی آید. روزنامه همچنان به نقل از وی می نویسد ادامه حضور نظامیان جمهوری چک در سالهای آینده در افغانستان به نیازمندی این کشور بستگی دارد. در حال حاضر 250 سرباز چکی در افغانستان سرگرم ماموریت نظامی‌اند. روزنامه مونیتور نوشته است که جمهوری چک همه ساله 60 میلیون کرون چکی به افغانستان انتقال می‌دهد تا وضعیت امنیتی در این کشور بهبود یابد و سکتور زراعت و معارف تقویت شود. در مطلب این روزنامه آمده است که صدر اعظم جمهوری چک در جریان مسافرت به افغانستان تاکید کرد که مقام‌های افغان توافقنامه در زمینه برگشت دادن پناهجویان افغان را با اتحادیه اروپا امضا نمایند تا آن عده از افغان‌های پناهجو که در اروپا پذیرفتن نمی‌شوند دوباره به افغانستان برگشتانده شوند. و روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش تفصیلی را در مورد موجودیت فساد اداری گسترده در بخش تیم‌های ورزشی زنان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این پدیده در برابر تلاش‌های غرب که می خواهد وضعیت زندگی زنان را در افغانستان بهبود بخشد یک ناکامی آشکار است. نویسنده مطلب میگوید که بدون برخی استثناءات تمامی برنامه های ورزشی زنان در این کشور در نتیجه موجودیت فساد اداری صدمه دیده است و این مسئله از سوی آن اده از افغانهای محافظه‌کار که طرفدار حضور زنان جوان در میدانهای ورزشی نیستند کم اهمیت دانسته می شود. روزنامه در یک جای به 4,500 دلار کمک سفارت امریکا در کابل به تیم کرکت زنان اشاره می کند که مقامهای امریکایی این پول را بعد از آن پس گرفتند که پی بردن این تیم اصلا وجود ندارد. روزنامه می نویسد با آن که تیم های ورزشی زنان در افغانستان با مشکلات مختلف روبرو اند، اما به یکی از این تیم ها هم به اندازه صدمه نرسیده که تیم بایسکل رانی زنان متقبل شده است. نیویورک تایمز نوشته است که این تیم بسیار مورد تشویق قرار گرفت و در این بخش به فیلم های مستند، گزارش ها و نشر یک کتاب در سال 2014 در خصوص این تیم اشاره کرده می گوید تیم بایسکل رانی زنان افغان امسال برای جایزه صلح نوبل نیز کاندید شده است. روزنامه به تلاش های شانون گالپین در مورد کمک به تیم بایسکل رانی زنان در افغانستان اشاره کرده می نویسد که وی این تیم را از طریق مؤسسه‌اش موسوم به کوبکو تمویل می کرد و برای تقویت و درخشش این تیم تلاش های خستگی ناپذیر را انجام می داد. نیویورک تایمز می گوید که خانم گالپین ماه گذشته اعلان کرد که دیگر از فدراسیون بایسکل رانی زنان افغان حمایت نمی کند. وی دلیل این تصمیمش را موجودیت فساد اداری دراز مدت در این تیم خوانده که در آن عبدالصدیق صدیقی مربی تیم و رئیس فدراسیون بایسکل رانی دخیل دانسته می شود. در مطلب روزنامه آمده است که خانم گالپین به این خاطر ناراض است که تحایف برزش 100,000 دلار شامل 40 بایسکل پس از آن که از سوی این مؤسسه به تیم و آقای صدیقی تسلیم داده شد سرقت گردید. صدیقی اخیراً از سوی محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک از رهبری فدراسیون و وظیفه مربیگری تیم بایسکل رانی زنان برکنار شده است. ظاهر اخبر در کنار فساد اداری به یک علت دیگر سبکدوشی آقای صدیقی هم اشاره کرده است. وی ادعا کرده است که صدیقی 3 بار پیهم با 3 بازیکن تیمش ازدواج کرده و سپس آنها را طلاق داده است. آقای صدیقی که 62 سال عمر دارد در یک مصاحبه تایید کرده است که قبلا 3 بار زنانش را طلاق داده و حالا با یک دختر 25 ساله ازدواج کرده است. اما این را رد کرده که آنها اعضای تیم بایسکل رانی زنان هستند.
مسئولین ریاست سطح عامه غور از نحوه عرضه خدمات صحی در ولسوالی پسابند شکایت دارند و میگویند که دروازه کلینیک این ولسوالی برای مردم مسدود است. اما مسئولان کلینیک صحی در پسابند روایت دیگری دارند. برای روشن شدن موضوع عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور رفته و موضوع را از نزدیک دنبال کرده در این گزارش با هم میشنویم.
عبداللطیف رئینی سرپرست ریاست سطح عامه غور میگد چشم دیدی آنها از وضعیت صحی در این ولسوالی قسمی بوده است که تمام گزارشاتی که از بهبود وضعیت صحت از این ولسوالی به آنها میرسیده است نادرست بوده و باشندگان این محل از تمام امتیازات صحی محروم بودند. آقای رئینی که از اقدامات جدی برای برطرف نمودن این مشکلات سخن میگد با انتقاد از مؤسسه SCTD که مسئولیت عرضه خدمات صحی را در ولسوالی این ولایت به عهده دارد میگد که این مؤسسه به تعهداتش عمل نمیکند.
متاسفانه که اول کلینیک بسته بود، رئیسی هم در جریان بود، خوش رفتن ولیسی هم دیدن دیگه دکتر نبود، خدمات اصلا موجود نبود. بسیار ما ناراضیم دیگه، کم بود ادویه، مدتی تقریبا 2 ماه میشید ادویه وجود نداشت، 4 ماه میشه معاش ما تمام پرسنل نبودن، مردم بسیار ناراضی بودن.
در همین حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز وضعیت صحی را در ولسوالی پسابند نگران کننده خوانده میگد که بر مبنای ادعای باشند این ولسوالی امکانات کلینیک این ولسوالی از سوی بعضی افراد به تفاهم دکتران این کلینیک در مرکز حیف میل میشود.
اهالی ولسوالی پسابند که در اونجا کلینیک وجود داره متاسفانه که دکتر دوا وجود نداشت شکایت عام و تام خود ابراز داشتن و گفتن که یک تعدادی از افرادی وجود داره در سطح ولسوالی که در مرکز ولایت غور زندگی میکنن با همراه دکتری که توضیح شده، زده بندهایی دارن که در اثر این زده بندها مقدار زیادی ادویه به اونها به حیف میل میکنن، صرف برای افرادی که در اینجا مریض هستن گلی پراستامول روان میکنن.
سال مسئول دفتر STD در غور با رد این ادعا میگه که اونها مطابق به قراردادشان همیشه امکانات را به کلینیک های ولسوالی ها انتقال دادن و اکنون دروازه های تمام کلینیک ها به روی مریضان باز است.
دوا و سامان آلات و لوجستیک تمامش ما روان کردیم، حتی به قیمتی بسیار جذاب مترک را گرفتیم، چرا که راه حال شما خوب میفهمیم که بند است، گل است و لای است، تا که بتانیم به اونجا برسانیم. و ما سپلای خود را دکتر، پرسنل، سامان آلات، وسایل، مواد لوجستیکی به هر قیمتی که باشه ما روان میدیم.
این در حالی است که قبل از این نیز شکایت های مبنی بر نبود ادویه در کلینیک های ولسوالی این ولایت از سوی شماری از شهروندان غور صورت گرفته بود. پسوند در جنوب غرب مرکز ولایت غور یکی از ولسوالی های ناامن این ولایت به شمار می رود که از 3 سال به این سو رای زمینی آن از سوی مخالفین مسدود است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در مسائل اسلامی حکومت و پارلمان پاکستان را مشوره می دهد. اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان تصویب قوانین را به سطح ملی و پارلمان های 4 ایالت این کشور با چالش روبرو کردن می تواند. این شورا 10 عضو دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که فرشته نگاه به اساس خبرگزاری DPI آلمان تهیه کرده.
ساختمان شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در فاصله نه چندان دور از ساختمان پارلمان این کشور در اسلام آباد واقع است. این شورا روحانیون پاکستانی است که در مسائل اسلامی حکومت و پارلمان پاکستان را مشوره می دهد. اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان تصویب قوانین را به سطح ملی و پارلمان های 4 ایالت این کشور با چالش روبرو کرده می تواند. این شورا که 10 عضو دارد در اوایل ماه اپریل سال جاری یک قانون جدید به حمایت از زنان در پاکستان را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین اسلامی خواند. این قانون به آن عده از زنان مسئولیت و امتیازات می دهد که با خشونت های خانوادگی، آزار، وضعیت جنسی و شکنجه روحی روبرو اند. خبرگزاری DPA آلمان به نقل از سمیه راهیل قاضی، یگانه عضو زن در شورای تنرو ایدئولوژی اسلامی پاکستان، گزارش داده که میگوید قانونی که به تازگی برای حمایت از زنان در پارلمان های ایالتی پنجاب و خیبر پشتونخوا تصویب شد در تناقض با احکام اسلامی قرار دارد. بر اساس این قانون در صورتی که یک زن مورد خشونت خانوادگی قرار بگیرد، پلیس میتواند به خانه آن زن داخل شده و مداخله کند و در صورت نیاز مرد را که موجب خشونت شده است آن را حتی از خانه بیرون نماید. اما تصویب این قانون با مخالفت‌های شدید از سوی گروه‌های مذهبی تنرو در پاکستان روبرو شده و با تظاهرات در شهرهای مختلف انجامید. محمد خان شیرانی، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، در آن زمان در صحبت با رسانه‌ها گفت حقوق زنان از قبل بر اساس شریعت اسلامی محفوظ بوده و نیاز به تغییر در آن نیست و سپس با حمایت از اعضای دیگر این شورا قانون حمایت از زنان را به کلی رد کرد. گروه مذهبی جماعت اسلامی پاکستان که در تظاهرات علیه قانون حمایت از زنان اشتراک کرده بود، گفته است که تصویب قانون حمایت از زنان در حقیقت تلاش برای پیاده کردن قوانین غرب در پاکستان است. رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، نماینده مردم عزیز به جمعیت علمای اسلام بر رهبری مولانا فضل الرحمن در پارلمان این کشور است. بر اساس گزارش‌ها، حضور محمد خان شیرانی در شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان پاداش از سوی صدر اعظم پاکستان برای حمایت از حزب سیاسی مسلم لیگ نواز می باشد. شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در حقیقت نمی تواند قوانین در این کشور را لغو کند، اما دشواری ها را برای تصویب این قوانین ایجاد کرده می تواند.
تا لحظات دیگر، گفتگوی جالب در رنگ های زندگی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها
و گزارش از ما. قضاوت از شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید.
رنگ های زندگی.
نجیب الله انصاری هستم، مسئول یک رادیوی شخصی هستم.
وظیفه مشخص شما در رادیو چیست؟
وظیفه مشخص ما مسئولیت رادیو را به دوش دارم، کنترلر عمومی نشرات از رادیو هستم، در ضمن بعضی برنامه‌ها هم دارم.
کدام موضوعات بیشتر نشر
می‌شوند؟ موضوعات دینی است، بعضی موضوعات اجتماعی است، بعضی موضوعات فرهنگی و تعلیمی و تربیتی است.
خب قسمی که می‌بینیم در افغانستان رادیوهای بیشتر جور شده. فرق رادیو شما با دیگرها چی است؟
اکثریت رادیوهایی را که ما انتقاد نمی‌کنیم، هر کس می‌فهمه و کارشان، و ما می‌خواهیم که مردم را برای راست هدایت
بدیم. در این رادیو چه تعداد کارمند است و چقدرش از طبقه ناس و چه تعداد از طبقه زکر؟
تقریبا 9 نفر کارمند داریم، 4 نفر از طبقه اوناس است و 5 نفر از طبقه زکر است. و صبح 8 تا 4 همراه ما می باشند، همه‌شان مسلکی هستند و بعضیشان که غیر مسلکی هستند، اونا تننگا دیدن، ما خود ما اینجا براشان تننگ جور کردیم، اونا را تننگ دادیم و زیر دست خود ما کار کردن، اونا علمیت خودم استفاده کردن، ما هم برابرشان علمیت خود و مصرف داریم، اونا را رساندیم و برای ما کار.
تشکر که رادیو آزادی را